یو ور بیا ستړي مسي نن د سې شنبېر ورځ د 2019 کال د مې د میاشتې 14 منېټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د شپې لس او افغانستان کې نه نیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بجه ده. د خبرونو وړاندې کوونکې يم زه نصر کاکړ او تر ټولو مخه مو پام راګرځوم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان او نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF ترمنځ د سوي ممکنه تړون په اړه IMF په خپل یو بیان کې ویلي پاکستان به د تورو پیسو د سپینولو او ترګرو سره د مالی مرستو مخه نیسي. د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر حفیظ پاشا ویلي داسې معلومیږي چې پاکستان که ګامونه و نخلي نو پیسې به ور نه کول سي. د امریکا او چین ترمنځ د رواني تجارتي جګړې له امله په تیرو څلورو میاشتو کې د ونډو بازار یا سټاک اکسچینج پرون تر بلې هرې ورځې زیات راپریوتلی و. اقتصادي کارپوهان وایي د جګړې اثر به تر ډیرې مودې پاتې وي. او چین وایي چې په پاکستان کې د جیلي ودونو په تړاو یې د نوي پاکستانیو ښځو ویزې ځنډولې دي. په پاکستان کې د چین سفیر دا خبره نه مني چې ګڼې ځینې پاکستاني ښځې په چین کې د جنسي کاروبار لپاره مجبورې سوې دي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. دا د وایس اف امریکا جوړه کړه منوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لسته پیل کوله. پاکستان څخه چیرې چې وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ مرکزی کابینه نن د 2019 کال د ټیکس د معافی یا د استثناء پلان منزور کړی دی. د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د کابینه غونډې وروسته خبري اعلانو ته ویلي دي چې دی کوشش کړی دی چې دغه پلان داسې جوړ کړي چې په یدل ور باندې آسان وي او عمل کېدل هم آسان وي. نور تفصیل په تیر خبرونه کې زموږ خبريال الیاس خان زموږ همکار فواد لامی ته ویلي او ریډو ته تاسو پام راګرځو.
ډېر مننه فواد صاحب. جی بالکل. نن د وفاقي کابینه د ټیکس امنیسټي سکیم یا په ټیکسونو کې استثناء دغه قانون منظوري ورکړې ده چې په تېره کابینه کې په دې باندې اختلافات مخې ته راغلي وو. خو نن دغه باقاعده منظوري وکړل شوه چې له مخه به پاکستاني وګړي خپل پټ جایدادونه یا پیسې ښکاره کولی شي یا به دا سپینولی شي. او دا سکیم به د جون 1.5 نیټې پورې د دې نه به خلک ګټې ترلاسه کولی کېدای شي. د غونډې نه وروسته د خزانې دپاره د وزیر اعظم مشیر عبدالحفیظ شیخ میډیا ته د دې چې کوم غټ غټ نقطې دي نو هغه وویلي او د هغه دغه مقصد و چې د دې ټیکس امنیسټي سکیم دا مقصد نه دی چې مونږ د خپل پیسې یا آمدن راغونکو بلکې مونږ غواړو چې د پاکستان اقتصاد چې کوم دی هغه په یو ښه لار باندې روان شي او هغې کې بهتري او ښهوالی راشي. او چې کوم هغه خلک چې کوم په کروڑونو اربونه روپو جایدادونه لري یا د هغې ډډ اساسي دي هغه دې هم روچتې کړي او په دې اقتصاد کې دې واچوي چې دغه رنګ د مونږ اقتصاد د ملک چې کوم دی دا فعال شي او دا خپه وړاندې مخ وړاندې لاړ شي. او د ده دغه ویناوه چې دا مونږ مقصد د چایرول نه دي بلکې د دې مقصد دغه دی چې خپل اقتصاد بهتر کړو او چې کم خلکو دغه پیسې یا جایدادونه پټ کړي دي دا د ښکاره کړي او خپل ځان دې د ملک په طرفۍ کې روان دي کړي. مختلف سیزنو کې چې دوی کوم ټیکس شرعي بیا خولې ده نو په هغې کې د جایدادونو یا د نورو سیزنو چې څومره دي پټ دي هغې 4% به خلک جمع کوي ټیکس نو دا هغه پینېږي. البته چې کوم پلاټونه دي ریئل اسټیټ چې ورته ویل کېږي هغې کې 1.5% به دغه 4% نه زیات په دې کې ټیکس خلک ورکوي نو هغه هله به دغه چې کوم پلاټونه دي یا ریئل اسټیټ دغه سیزنو دي دغه به ښکاره کول کېږي. او ایف بی آر به دغه چې کوم د پلاټ قیمت ته هغه به مقرر کوي نه که په خوا په چې څنګه په ډی سی ریټ باندې دغه کم ریټونه لګېدل. نو د دغه ویناو چې بنیادي مقصد بونګه په مازی کې هم دغه وي چې دا رقم سکیمونه هم پاکستان کې راغلي خو هغه څه خاطرخه نتیجې مخې ته راونړي او اوس مونږ دې کې قانون کې بدلون راوسته دي او دا د مازی د سکیمونو نه دارا دي جلا دي چې دې کې څو خپل اساسي یا جایدادونه وګو تکوي نه نو دا اساسي به حکومت بیا ضبط کولم شي نیلام کولم شي او دا خلک چې کوم دي دوی مونږه بندیخانو ته هم لیګل شو.
ایا سانسه
دا د ملکی او بار ملکی دواړه چې په پاکستانیان دي هغه لپاره دا یو رنګ دی. جی فوټ
په دې کې بیا د حکومت مخالف ګوندونه چې دي د غوړه د عمل دروسه پورې څه دی څاکس عملونه خوده لیدي
جی بالکل، دا مخالف غوندونو د پاکستان پیپلز پارټي او د نون لیگ لخوا په دې باندې سیستم عکس العمل تر دې د مخه تراغله ده. نو دا پیپلز پارټي سید خوشی شاه په دې اړه ویلي دي چې وړاندې به عمران خان په خپل دا ویل چې دا رقم ټیکس امنیسټي سکیمونه د غلو او ډاکوانو ته تحفظ ورکولو لپاره راوستل کیږي. نو اوس مونږ د دننه دا سوال کوو چې دا سکیم اوس د کومو غلو او ډاکوانو ته تحفظ ورکولو لپاره معرفي کړی دی. دغه رنګ د مسلم لیگ نون او یو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی میڈیا ته ویلی دی چې دا به د عمران خان یو بل یو ټن وی، ولې چې په ماضی کې په تیر حکومت کې چې کوم سټیک امنیسټي سکیم د نون لیگ حکومت کې راغلی و، نو دغه په دې باندې سخت نیوکې کولې. نو موږ اوس د دننه دغه تپوس کوو چې زموږ سکیم خو خراب او اوس عمران خان چې کوم دغه سکیم راوړل دی د کومو رشتہ دارانو لپاره راوړل دی او دا په داسې رنګ کې دغه نه خوي.
ډیره مننه، سلامات او سید رپورټ نومو ژوند دی اوس.
سف امریکا جو دا قدر منوردونکو اوس هم د اقتصاد په اړه یو بل رپورت چې د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر حفیظ پاشا ویلي دی چې آی ایم ایف یا بیا مالیاتی ادارې د شپږ ارب ډالرو پورونو په حق له پاکستان سره په خپل لوزنامه کې دا لیکلی دی چې تر څو پورې د اف ای ټی ایف شرطونه نوي پوره کړل سوي، یعنی وترګرو ډالو ته د پیسو مخنیوي نوي سوي او همدارنګ ځینې نور اقدامات چې اف ای ټی ایف ورته وړاندې کړی دی هغه نوي پروسی نو شایي چې د آی ایم ایف دغه د شپږ ارب ډالر پور و پاکستان ته ورنه کول سي. اورنګزیب خان اور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
په داسې حال چې د پاکستان یو پلاوی د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترخګرو مالی مرستو سار ادارې یا اف ای ټی ایف غونډې د پاره چین ته روان شوی دی، پاکستان کې معاشي ماهرین وایي چې تر کومه پاکستان د اف ای ټی ایف خړ یا ګری لیست نه نوی وته د آی ایم ایف لخوا ورته امداد نشي ملاوي دی. د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د شپږ ارب ډالرو مالیاتي پیکیج معاهده ختمی شوې ده او د پاکستان وینا ده د معاهدې له وجې به د پاکستان خراب اقتصاد ته ګټه ملاویږي او د سره سره به نړیوال بینک هم پاکستان ته د دوه نه درې ارب ډالرو قرضه ورکوي. خو معاشي څېړنکار او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر حفیظ پاشا وایي د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ معاهدې پس چې آی ایم ایف د واشنگټن نه کوم بیان جاری کړی دی هغه کې واضح لیکل شوی دی چې پاکستان ته به د ترهګرو مالی مرستې او درولو لپاره ګامونه پورته کول وي. ډاکټر حفیظ پاشا وایي دې نه واضحه ده چې آی ایم ایف نه ملاویدونکي امداد د اف ای ټی ایف سره تړلی دی او دا امداد اغستو لپاره به پاکستان له ضروري وي چې د اف ای ټی ایف خړ لیست نه ځان وباسي. ڈیور ریڈیو سرا خبرو پا وقت ڈاکٹر حفیظ پاشا ویناوا
سے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس بات پہ توجہ دے رہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گرے لسٹ سے ہم نکل آئیں اور اس سلسلے میں آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اور اقدامات کرتے رہیں.
د ترخګرو مالی مرستې او درولو لپاره به پاکستان ته کوټلې ګامونه پورته کول وي ځکه چې آی ایم ایف به هم اوس د دې څارنه کوي. ډاکټر حفیظ پاشا زیاته کړه حکومت د ترخګرو مالی مرستې او درولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي خو په ټیکس د بخنې یا امنیسټي سکیم موجوده وخت کې نه ورکول پکار ځکه چې دې له وجې به هم خلکو ته ګټه ملاویږي چې غیر قانوني توګه رقم ترسیل یا منی لانډرنګ به کولو.
پاکستان کو اس وقت ایمنسٹی سکیم نہیں لانا چاہیے تھا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا خاص طور پہ جو چائنا میں جو میٹنگ چل رہی ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں.
حفیظ پاشاوی دا ٹیکس ایمنسٹی سکیم منظور ہو لو فیصلہ غلط تھا او پاکستان تا پکار وو چے ایف اے ٹی ایف چین کے کھیدون کے غنڈے دا نتائج انتظار بھائی کڑے وو. پاکستان د اف ای ٹی ایف لخوا په خړ فیرس کې زکا شامل کړي شوی وو چې د ترخګرو مالی مرستې او درولو کې ناکام وو او د پاکستان نوم د فیرس نه د وستلو او یا بیا تور فیرس کې اچولو د پاره د پاکستان یو پلاوی چین ته د اف ای ٹی ایف غونډې کې برخه اخیستو د پاره تللی دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي د پلاوی به د ترخګرو مالی مرستې او درولو په حق له د پاکستان لخوا پورته شوی ګامونو نه به اف ای ٹی ایف خبروي. څېړنکار مهتاب حیدر وایي دا غونډه د پاکستان د پاره ډیره مهمه ده او پاکستان ته پکار دی د ترخګرۍ پر ضد ګامونو سره سره په سفارتي توګه هم هڅې وکړي چې نور هیوادونه هم د پاکستان دریځ ومني.
کم از کم همې جو فیٹف کی ممبر کنټریز ہیں ان میں سے کچھ کنٹریز کی ہیلپ چاہیے تا تاکہ ہم اوائڈ کر سکیں ٹو فال انٹو دا بلیک لسٹ.
دوی وی پاکستان د ترهګرو مالی مرستې او درولو لپاره ګامونه پورته کړی دي، خو دې سره سره ورته دا هم پکار دي چې په سفارتي توګه هم کار وکړي چې نور هیوادونه په دې لړ د پاکستان دریز اومني. رپورټونه وایي کچرې د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور فیرس کې شامل کړی شو، نو یو شمیر مالی بندیزونه به ورباندې ولګي.
د وایس اف امریکا جبدا ګلو او کتر منو ردونکو خبرونه لا دوام لري. او سه هم یو بل ریپورت چې د نړیوالې مالیاتی ادارې یا د آی ایم ایف چې پاکستان ته د شپږ ارب ډالره پور ورکوي، شرطونه بیڅوي او په څومره موده کې به دغه پورونه ادا کول کیږي. زموږ همکار نفیس ټکر و سمینا سنت په تیر خبرونه کې تفصیل ویلی، او ریډیو ته ور بیا تاسو پام راګرځو.
سمینی خبر دا سره چې واکمن تحریک انصاف داس یو ګوند چې د پخوارا سي عمران خان پخپله د آی ایم ایف سره هیڅ قسمه تړون یا داسې دا غوینه پیسې خستلو مخالفت کړی دی، نو کې دې شي دغه وجه دا چې اوس دغه مخالفین چې کوم د سیاسي مخالفین اغوی د دغه لکه سچې د انتخابی کمیشن انتخابی مهم کې چې سوال لاغه بیخي مخالف طرف ته دیلا، نو یو خدغه وجه چې مخالف ګوندونه بوس دي تداوی. دوی ما خبره دار دا سیل اور پیکج ورته دی وي چې دوی اوس لا شرایط ښکار کړی نه دي، خو له دینه مخ کې چې دا ډیل کې دنه په مطبوعاتو کې داسې خبر راتلې، بیا خپل عمران خان داسې خبرې کړي د دینه سور از مخ کې چې دوی دا اعلان وشو چې د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ خبره جوړیږي، ناغه په خپل ویلو چې ګرانی برا زی نه دا غ اس نه ویل دا دغه ز کول چې د دې ډیل کې کوم خبرې چې دي، یعنی د آی ایم ایف سره چې کومه لوزنامه کیږي په هغه کې ځین خبرې دا سې دي چې د هغه اثر به تر ډیر مودې پورې د پاکستان په اقتصاد باندې وي. او هغه کې یو غټه خبره دار چې ګرانی به ذکر راځي چې پاکستان کې چې څومره قرضې ډیریږي نه هاغومره په قرضو باندې پیسې ته واپس ورکوي، تا سره ډیرې کمې پیسې پاتې کیږي چې ته عوامو ته یا اولس ته د هغه اسانتیاوې ورواړې. نو چې اسانتیاوې کمې وي په ډېر تر ډېر مودې پورې خو پاکستان لکه اوس د یوټیلیټیز سټورس چې ورته دی وي هلته که دال ارزان دي یا روجې ارزان دي، نو دا پاکستان ورته سبسیډي ورکوي، رعایتي نرخ باندې ورکوي، نو داسې رعایتي نرخونو دپاره ګنجایش مارکیټ کې ختم شي. یو خو دا خبره شوه. دویم دا چې د آی ایم ایف ته ورتګ چې دي هغوی څه شرایط دي، یو شرط چې د نور شرطونو به پکې وایو خو یو مهم شرط یې دا دی چې هغوی به ټیکسونه دا نیټ چې کم دی ټیکس جال دا به غزوی نور ځین ته به غزوی نوی خلک به ټیکسونه ورکوي، او څوک چې ورکوي هغه به اوس ډېر ورکوي. نه چې څوک ټیکس ورکوي اب د خپل پروډکټ یعنی خپل سیس کاغه کې لدا کاغه بوټ ته کاغه جامې دي کاغه صابون دي د هغه قیمت به غسه واکوي، نه دې سرم ګرانی سی واکي. بل خبره دار چې دوی به داسې تجارتي سیستم هم داسې جوړوي چې هغه هر چا ته منلو وړ وي، یعنی داسې کم مینیپولیشن کمې ګوته چې به حکومت مخکې وهلي هغه ګوته به نشي وهلي. نو په دې حساب باندې اوس د دو مخالفین دې ته سیل اوټ پیکج وي، یعنی دا چې یو سیز خرڅ کړي نه چې اخستې دي.
لنډ کراته دا هم وایي چې نن پخوانی خزانه وزیر حفیظ پاشا ویل دي چې آی ایم ایف خپل ډیل کې چې کم دستاویز کم کاغذ پاغې کې لیکل دي ایف ای ٹی ایف په پاکستان صفا ګرځي بیا با دوی دا قرضه چې کومه دا منزوري
ګور آی ایم ایف دا خبره کړې چې پاکستان به د نورو ګامونو سره دا ګامونه مخلي، هغه کې ګام لومړی ګام داري چې دا چې کوم خلک تورې پیسې سپینوي د دې مخه بنسي، دویم دا چې ترهګرو سره چې کوم مالی مرستې کېږي دا به تړي. نو دې کې بالکل هېڅ شک نشته رې چې په دې باندې به آی ایم ایف دې ځله پخوا به دا خبرې نه وي، پخوا به ټیکسونه خبرې وي. دې ځله آی ایم ایف چې دی د ایف ای ٹی ایف والا هغه اړخ چې دی هغه ځان سره اخیستی رې، نو داسې ښکاري چې آی ایم ایف به دې ځله ډېر جدي وي او ګوري به چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخلي، هله به دوی دا پیسې ورکوي.
ډېره مننه.
مننه.
د وایس اف امریکا جو ودا کتر مون اوریدونکو. اوس هم د اقتصاد په اړه یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د نړیوالې مالیاتی ادارې یا آی ایم ایف سره د پور اخیستو د امکاني تړون وروسته د ونډو بازارونه څومره راکشده سوي دي او اقتصادي وضع څه ډول ده؟ زموږ خبريال ریاض حسین له څېړونکو سره خبرې کړې دي، یو رپورټ برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د پاکستان د قرض لوزنامې ورستو نن په دویمه ورځ هم د ونډو بازار مخ په خطر راغلی دی. د لوزنامې په لومړۍ ورځ د ونډو بازار 814 پوینټونه راغورځېدلی وو. د ونډو په بازار کې پرون د بل په ورځ کاروبار په 14 پوینټونو پیل شوی وو او په لومړۍ کې پکې تیزی لیدل کېده، خو وروسته ناڅاپه بازار راغورځېد او په 814 پوینټونو د کمی سره په 3900 پوینټونو بند شوی وو. نن د نه پورز هم د ونډو بازار 14 پوینټونه نور راغورځېدل دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د IMF سره د سختو شرطونو په اساس د لوزنامې کولو له امله د ونډو بازار راغورځېدل دي. د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وای د پاکستان د ونډو بازار خو د وړاندې نه د بے ثباتۍ سره مخ وو چې نړیواله مالیاتی اداره پاکستان ته قرض په کوم شرطونو ورکوي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د ونډو په بازار کې پانګوالو دې ته قتل چې شرطونه به څنګه وي. اول خو د IMF د قرض اوسنۍ مالیات کم دی، پدری کال کې شپږ ارب ډالر دی او بل دا چې پاکستان په سخت شرطونو د IMF سره د قرض لوزنامه وکړه.
غیر یعنی کینی صورتحال او IMF چې منځوري ور کوي نو ور کوي پاغه په نتیجه کې سټاک ایکسچینج کې دی منفی اثر او IMF پاکستان د لپاره بیل اوټ پیکیج منزور کو. یو هو د دې مالیت ډیر کم دی، شپږ ارب ډالر هغه پدری کال کې. دویم دې چې دینو شرایط ور سره چې دینو هغه ډیر سخت دی، د دې په وجه باندې چې دینو سټاک ایکسچینج کې دا غي خلق پویږي هغه انویسټرانو خو بری خبره پوی دي چې دا مالیت کم دی او شرایط زیات دي. د دې شرایطو په وجه باندې روپے ویلیو به کمیږي، چیزونه ګرانی کی، د خلکو هغه شان آمدن په ځای ولاړی او شیز په ګران شي.
د ونډو په بازار کې پنګوال اوس هم اندېښنې لري چې په راتلونکو وخت کې به د IMF د شرطونو اثرات خنوي. وکیل رحمان وایي د IMF د دې قرض سره به پاکستان د دې جوګه خوشي چې د اخستل شو قرضونو واپسي وکړي او نړیواله اداره هم دا غواړي چې پاکستان څونه سی واکړي او د هغوی قرضې ډوبې نشي. دوی وايي د پاکستان د اقتصاد ښه کېدو امکان شته خو که پاکستان د ملک دننه اقتصادي اصلاحات وکړي.
د کچر د معاشي اصلاحاتو کو ادارې کم خلک چې کم ټیکس نو ورکړي هغه ټیکس کیږي او غریب باندې چې نو نور بوج نه چي سبسيډي ختمي. نو چې کم غریب طبقه دا هغه ته چې نو ډایرکټ سبسيډي یا ډایرکټ هغه ته ریلیف ورکړي. دارو کې چې کم کرپشن دي، کم سرکولر ډیټ دي، دا چې کم شي زونه دي چې د دې اصلاح وکړي. نو امید چې د دې بیل اوټ پیکیج سره به دی به یو په د دې یو په لاره باندې روان شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خزانه صلاحکار عبدالحفیظ شیخ د اتوار په ورځ ویلی وو د پاکستان او نړیوالی مالیاتی ادارې IMF ترمنځ پاکستان ته د قرض ورکولو په سر لوزنامه وشوه چې تر مخه به IMF پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور ورکوي. عبدالحفیظ شیخ د پاکستان سرکاري ټی وی پی ټی وی سره په مرکه کې ویلی وو چې د IMF سره د بیل اوټ پیکیج یا پور اخستو خبرې سر ته رسیدلې دي. هغه ویلی وو د IMF د شرطونو پرته هم پاکستان اقتصادي اصلاحات وکړي، د ټیکسونو راټولول سیوا کړي او رعایتونه ختم کړي، دا به د پاکستان په ګټه وي. هغوی منلی وه چې د IMF د شرطونو او رعایتونو ختمولو سره به ګراني جوړیږي، خو حکومت هڅه کوي چې د دې اغیز په عام وګړي نه پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
اوریدونکو په خبرونه کې ځینې نور معلومات هم له تاسو سره شریکو چې د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن نوم د ترګری اړوند فعالیتونو په تړاو د خپلو پلاتونو په فهرست کې شامل کړی دی. هغه دیرش کلن دی چې سعودي عربستان جده ښار کې زیږیدلې او په عربي خبرې کوي. په دې اړه به تفصیل اخلو زموږ له همکار پیرزوبر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه د ویډیو لینک لاره سره ملګری دی. ستړي مسې پیرزوبر شاه صاحب، او په خیر راغلی.
په خیر.
کدارت هوسه چې د اف بی آی لخوا دا هم ځینې معلومات خواره سوي دي چې حمزه بن لادن په پاکستان کې دی. لډیره وخت وروسته یوارې بیا هم د القاعده نوم د پاکستان سره تړل کیږي، تاسو به څه ور باندې وایست؟
جی بالکل، دا خو دا چې موږ وګورو نو اکثر چې کوم القاعده مشرانو هغه مړه سوي دي په دا ډرون حملو شي په دغ سیمه شي، او بیا موږ ولیدل چې اسامه بن لادن د حمزه بن لادن چې کوم پلار وو هغه هم په بتاباد شي مندلای سوای وو اوره امریکایانو مړ کړای او اغن علاوه چې کوم د القاعده اوس مشر دا ایمن الزواهری هغه خلک دا وایي چې هغه ډیر ګمان دادا چې په پاکستان شي چیرې کېدای شي نو اف بی آی پر رپورٹ سے دوی دا سے شکارا خون دی ویلی یا کنفرم رپورٹ نو دی خدا ویلی چی کیدای سی چی ایران یا پا افغانستان پا پاکستان پا دخش سی مرشی بچی رئی خو بارلا چی مجد تاریخ تاو گورو زڑی اغت زڑ خلق تاو گورو چی ری دخش سی مرشی من دی سوی دی خو اکثر پا پاکستان شی او پا پاکستان شی هم بیا پا ستر ستر شارو شی که کراچی وی فیصل آباد وی او که ایبټ آباد دی په داسې جونو سیمه د لسوی دینو بارل دا دی اغه اندازه دا دی اف بی آی اغه سره داسې کلیر معلومات نسته خو کېدای سي چې وی ولې چې نور ها دلې پاتې سوی دی
او پیرزبرشا صاحب په ورستیو کې داسې هم یو رپورت خپور شوی و چې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په افغانستان کې او اوس بیا هم د اسامه زوی حمزه بن لادن بیا په پاکستان کې داسې رپورټونه راتګ و دغه سیمې ته آیا د یو بلې نوې جګړې څه پلان خو نسی کېدلی
نو د بغدادي والا رپورټ خو یو داسې چوک دا چې هغه یو اخبار دا ویلي چې دا ماهر دا اکسپرت دا ایمان دا خیال چې بغدادي به په دغه ټیم دلته راځي په داسې محال چې ورې په شام او په عراق شه هه ډیر سره روان دی الته دوی داعش په شکست باندې دا ځینې ورناخستې دي ایمان د خیال چې دلته به راغلی خو دلته چې څومره کسان دي د داعش یا القاعده داعش په نوم باندې سپیشلی چې جنگیر شي هغه اکثر لوکل خلک دي اکثر پکښې چې کوم افغانستان شه دي هغه پاکستانیان دي د تحریک طالبان پاکستان په خوانې غړي دي چې اوس د داعش نوم استعمالوي نو البغدادي خونه سي کده خبره دا چې نور چې کوم القاعده والا مشران زنه دي ایمن الزواهری بشمول هغه خلک دا وایي چې د خصیمه شدي
او پیرزبر شاه صاحب کدار ته وایي چې القاعده په پاکستان کې څومره پیاوړی کېدلی سي په دا وخت کې
نو القاعده خو اکثر اوس چې موږ وګورو ډېر چې کوم دی دوی مشران چې کوم هغه یا ونیولل یا په ډرون حملو سره یا په سپیشل اپریشن فورسز سره اکثر چې کوم هغه به د غسیمه شې اوړدل راوړدل په کل افغانستان کل پاکستان پاکستان شې ډېر ونیولل سوال مرسول خو په افغانستان شې اوس هستا خدا سے مضبوط نه دی چې رنگ دی اوس خلک دلته سړنکاران دا وایي چې اکثر چې کوم پاتې دی او وی یا خو په خپل جان په غشې دي چې خپل ځان بچ کی دي حملونه یا اغوی دي چې کوم افغان طالبان دي اغوی کومک کوي په حملو شه په نور شینو شه لکه فلال په دغه پوزیشن شنه دي چې دوی دا سه غټ حمله وکړي لکه دوی په 11 سپتمبر یو لسم سپتمبر کړي و عدالت په امریکا شه نو هغه یو غټ خطر و هغه اوس داسې لیدسي چې هغه خطر اوس نستا خو بهرال ایمن الزواهری ما څنګه ویل هغه اوس په سیمه شه دا دوره جمخ شه هغه یو بل ویډیو او اډیو پیغام رجلا دا په هغه شه جلال الدین حقانی ستاینه کوي لګیا دا نو مقصد دا چې اوس هستا خو په اغ ډول باندې مضبوط نه دی ولې چې ډرون حمله ډیر زیات کمزور کړل او بیا هغه سره سره نور هغ گروپونه راغله لکه اوس چې کوم زیات فوکس دا د امریکای او د افغان سپیشل اپریشن فورسز هغه په داعش باندې دا او نور چې کوم تر هغه ډلې دي نو القاعده فلال دا سده لکه په غلې دا او دا سنوم ناراضي لکه څنګه مخشه دوی مضبوط وو او پاکستان شننه خو نور گروپونه ستا ایمان د خیال چې دوی دا سه منظم لیول باندې اوس وی په کراچي شستا دوی چې کوم دی د بیا شاپاره چې کوم دوی ډله دا کوم برانچ ته هغه دلته اپریټ کوي لګیا دا او دغه نه علاوه دوی چې کوم مشران کېدای سي لکه خلک دا وایي چې منو زواري هدا سه چانس استا ولې چې په افغانستان شډر زیات فشار دا نو کېدای سي پاکستان یو سیمه شي دای پټوي
ډیره مننه پیرزبر شاه صاحب د ځم پام ساتي
ډیره مننه
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا دی ودا کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ په فیسبوک باندې پښوندی بڼه وګورئ facebook.com/voadiwa. او زه هم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د امریکای او د ایران ترمنځ د روان تاوتریخوالي په موضوع یو تفصیلی ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته امریکا د عراق د جنگ په شان د ایران خلاف هم د فوزی کار روایه په یو منصوبه غور کوي. د ریپورت په سر کې لیکل شوی دی چې په تیر زیارت د صدر ټرمپ د قومي سلامتیا د سترو سلاکارانو په یو غونډه کې د ایران خلاف د فوزی کار روایه په یو نوې منصوبه غور شوې ده. حکومتی افسران وایي چې د دې منصوبې تربخي به مشرق وسطا ته په هغه صورت کې د امریکای یو لک شل زره فوج لیږلې شي کله چې ایران په امریکانو فوزونو حمله وکړي یا د ایټمی وسلو د جوړولو عمل ګړندی کړي. په دې منصوبه د صدر ټرمپ د سختدري د قومي سلامتیا سلاکار د جان بولټن په حکم نظر ثانی شوی ده. څوک چې د ایران سخت مخالف دی او د تیرو لسو کالو راسې په ایران د حمله کولو په حق کې ویناګانې کوي خو صدر ټرمپ ځان کون کړی دی. ریپورت زیاته چې د صدر ټرمپ په حواله دا ډیره غیر یقیني خبره ده چې دی به دومره ډیر فوج مشرقي وسطا ته واپس ولیږي. هر کله چې صدر ټرمپ د افغانستان او د شام د بختونه د امریکای د رایستو په فکر کې دی. پتیر ګل د دې تپوس په جواب کې چې آیا ته ایران کې د حکومت تبدیلی غواړي؟ صدر ټرمپ وی ګورو بچ ایران سره زمونږ سمامل راځي که ایران سلاس خپې وخذل نو دا به لویه غلطي وي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ایران په معاملې د امریکایي حکومت دننه لوی اختلاف روان دی. د امریکای د زینو رتبه چارواکو وینا ده چې د ایران خلاف د امریکای د فوزي منصوبونه ښکاره ده چې ایران امریکای د پاره څومره خطرناک شوی دی. د امریکای یورپی اتحادیانو د ګل پورز د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو سره د ملاقاتونو په وخت د امریکای او د ایران په تاو غواغ فکرمند ښکاره کړی دی او ویلی دی چې دینه یورپ ته هم زخ ډیر نقصان رسیدي شي. اخبار لیکي چې امریکای د ایران د تابعیت کولو د پاره مشرق وسطا کې خپل زمینی، سمندري او هوایی فوزونه اچولي دي خو ریپورت لیکي چې د دې دریو واړو فوزونو مشرق وسطا کې د اچولو نه به ایران ته په ډیرو هدفونو د حملو کولو ښه اسانه موقع په لاس ورشي. نیویارک ټایمز لیکي چې تیره هفته د متحده عرب اماراتو د سمندري حدودو نه وریستا د تیلو دوه سمندري ټینکرو باندې حمله شوې دي. د متحده عرب اماراتو چارواکي د دې واقعاتو تحقیقات کوي خو په دې واقعو کې د ایران د ککړېدو تر اوسه پورې هیڅ ثبوت نه دی راښکاره شوی. بلخوا د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو برسلز کې د فرانس، برتانیې او د جرمني د خارجه چارو وزیرانو سره ملاقاتونه کړي دي. دې ملکونو په کال 2015 کې ایران سره په ایټمی لوزنامه دسخطونه کړي دي. د ایران صدر حسن روحانی تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې ایران به عالمی طاقتونو سره د شوی ایټمی لوزنامې د ځینو بندیزونو نه ځان آزادۍ. صدر ټرمپ کال وړاندې دې لوزنامې نه وته دي. نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دي چې د ایران خلاف د امریکای د فوزی کار روایت دارمدار د ایران د ایټمی وسلو د پاره د پکار مواد تیارول دي خو که ایران د یورینیم په تیارولو لاس پوری هم کی بیا هم د یو ایټم بم د پاره د یورینیم په تیارولو به د یو کال موده لګي او دا دومره ډیر وخت دی چې امریکا پکې د ایران خلاف د فوج کشینه بغیر نور اقدامات هم کولای شي.
دا د وایس اف امریکا دیوا دا کډر منوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او اوس هم د اقتصاد په اړه یو بل ریپورت چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې د دوام په ترڅ کې د ونډو بازار په ټوله نړۍ کې سخت ځپل شوی دی. په ټوله نړۍ کې په دغه برخه کې پانګوال لو نږدې یو ټریلیون یا یو کرب امریکایي ډالر تاوان کړی دی. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې تر ټولو ناوړه اغیز د ونډو په بازار یا سټاک ایکسچینج باندې شوی دی. د اونۍ لومړۍ ورځ یعنی د ګول یا دوشنبه ورځ د ونډو د بازار د سوداګرو لپاره د ډیر تاوان ورسو. د امریکا نیویورک ټایمز ورسپانې او د اقتصادي خبرونو لپاره مشهوري خبری ادارې بلومبرګ ویلي د ګول ورځ په تیرو څلورو میاشتو کې د ونډو د بازار لپاره تر ټولو خراب ورځ وه. بلومبرګ تیر ورځ ویلي و چې یوازې په همدې ورځ نږدې یو ټریلیون ډالر تاوان شوی. د ونډو د بازار تاوان د جاپان، هانګ کانګ، اروپایي مارکیټونو او پاکستان نه تر امریکا پورې په پراخه کچه لیدل شوی. د نیویارک په سټاک ایکسچینج کې د ایس ان پی انډیکس په یوه ورځ کې نږدې 2.4% غورځېدلی و چې له دې سره یوازې په مې میاشت کې یې د غورځېدو فیصدي 4.6 ته ورسېده. د ونډو په بازار کې دغه ډیر تاوان وروسته له هغې راغی کله چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ د لانجې د پای ته رسولو پر سر خبرې بې له کوم څرګند تړون او موافقې څخه پای ته ورسېدې. امریکا د تیر جمعې په ورځ د چین د 200 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزو توکو باندې خپل ټکسونه له 10% څخه 15% ته لوړ کړل او په غبرګون کې چین هم د امریکا د 2 بلیون ډالرو سوداګریزو توکو باندې خپل ټکسونه زیات کړل. د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي پانګوال د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې له یو ډیر دردونکي حقیقت سره مخ دي چې ښایي تر یو ناڅرګند وخت پورې دوام ولري. ورسپانې لیکي تر ډیرو میاشتو پورې پانګوالو ګمان کاوه چې دغه سوداګریزه جګړه چې د نړۍ اقتصاد ته ډیر زیات زیان رسوي ښایي پای ته ورسیږي. یو شمیر برخې چې له سوداګرۍ سره ډېرې تړلې وي لکه د کرنې او صنعت د دغې سوداګریزې جګړې په واسطه سختې وځپل شوې. د ونډو په بازار کې ناسډاک 3.4% غورځېدلی چې دا د 2019 کال تر ټولو ښکته فیصدي ګڼل کېږي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکلي د امریکا او چین ترمنځ دغه سوداګریزه جګړه په داسې وخت کې سخته شوې چې د امریکا اقتصاد کې یو نوی خوځښت رامنځته شوی و او یوازې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3.2% ښه شوی و. د دې ترڅنګ په اپریل کې په امریکا کې د بیکاری کچه 3.6% ته ښکته شوې و چې دا له 1998 کال راهیسې تر ټولو ښکته کچه ګڼل کېږي. ورسپانه وړاندې لیکي اوس په مالی مارکیټونو کې خرابوالی کولی شي په دغو برخو باندې هم منفي اغیز ولري.
او سمجو د افغانستان لوري ته چیرې چې راتلونکي ولسمشر کاندیدانو یې ویډلې ویلې دي چې د ولسمشر اشرف غنی کاري موده د غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټه چې د مئی د میاشتې له 22 سره برابر ده پای ته رسیږي. د ولسمشرۍ له 12 نماندان یا کاندیدان چې خپله یو شورا یې جوړه کړې ده یا کمیټه جوړه کړې ده ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو له نماندۍ څخه د تیرېدو او د سرپرست حکومت د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده. نور تفصیل ورباندې حکمل روان له کابله په دې رپورټ کې راکوي.
د مئی میاشتې 22 ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او د افغانستان ولسمشرۍ د یو شمېر نماندانو په باور د اشرف غنی د ولسمشرۍ موده په همدې نیټه پای ته رسیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو شورا چې 12 تنه یې غړیتوب لري ولسمشر اشرف غنی ته یې طرحه وړاندې کړي تر څو عمل پرې وکړي. د دې شورا مشر شهاب حکیمی نن د سې شنبه په ورځ خبری کنفرانس ته په وینا کې وویل که ولسمشر اشرف غنی له خپلې صادراتي نمایندۍ څخه تیر شي کولی شي چې د مئی میاشتې له 22 نیټې وروسته تر بل نوي ولسمشر راتګ پورې له خپلو مرستیالانو سره یو ځای د حکومت د ځایناستې په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
لومړی انتخاب په داسې حال کې چې اوسنی ولسمشر ولسمشریزو ټاکنو ته د خپلې نماندۍ څخه تیر شي کولی شي پرته له بل کوم قانوني میکانیزم او زنډ څخه د 1998 کال د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د حکومت د ځایناستي په توګه خپل کار ته تر ولسمشریزو ټاکنو تر پایه پورې او د منتخب ولسمشر د کار تر شروع پورې ادامه ورکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا په استازیتوب شهاب حکیمی زیاته کړه که ولسمشر لومړی انتخاب رد کړي یو ستر سیاسي اجماع چې په هغه کې به د سیاسي ګوندونو د ولسمشرۍ نماندان د مشرانو او ولسي جرګې رئیسان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون او د علماو شورا مشران د مدني ټولنو استازي او د نورو بېلابېلو بنسټونو استازي شامل وي رامنځته شي. نو مړی زیاته کړه په دې اجماع کې د انتخاباتو د لارې د ولسمشر ځایناسته یا اداري مشران او د هغې دوه مرستیالان وټاکلی شي او دوی به تر هغې د حکومت چارې مخ ته وړي تر څو چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ترسره او نوی ولسمشر وټاکلی شي.
په داسې حال کې چې لومړی انتخاب د ولسمشر لخوا ونه منل شي، د یوې سترې سیاسي اجماع بحث د یوې معقولې او مطلوب انتخاب په توګه رامنځته کیږي. د حکومت ځایناستې نومان د سترې سیاسي اجماع په وړاندې خپلې طرحې وړاندې کوي او د تایید رایه ترلاسه کوي. هغه نومان چې زیاته رایه خپله کړه د حکومت ځایناستې په توګه پیژندل کیږي او د اساسي قانون د 3/4 مادې سره سم لوړه کوي.
همدارس دی ولسمشری دی کاندیدانو شورا ګواښ وکړ که د ملي والی حکومت د می میاشتې له 22 وروسته خپل کار ته دوام ورکړي، د کار د دوام پر ضد د ناوړو پایلو د رامنځته کېدو مسؤلیت به د افغان حکومت د جګپوړو حکومتي چارواکو پر غاړه وي. په اړه یې ولسمشری ته نومان حنیف اتمر وویل،
که چیرې دوی دا خبره ونه منل موږ به په ټول قوت سره سیاسي اجماع او انسجام د هیواد د سیاسي ټولنې او مدني ټولنې ترمنځ رامنځته کړو. په دې کې به ټوله په یو ژغ ودرېږو، په احترام اما په قاطعیت سره به ووایو چې حکومت وخت یې ختم دی د اساسي قانون پر بنسټ اقدام کوو.
د ولسمشر اشرف غنی ویان هرنچه خانسورای وای د ولسمشری د نوماندانو د شورا د دوه مدعیز طرحه د اساسي قانون خلاف ده. نوموړي په خپل یوه ټویټ کې ویلي چې د قانون د تفسیر صلاحیت یوازې ستره محکمه لري او سرپرست حکومت د موجوده نظام، او د اساسي قانون خلاف ده او د نوماندانو لخوا د دا ډول طرحو وړاندې کول قانوني اړخ نه لري. دا په داسې حال ده چې د افغانستان سترې محکمې په دې وروستیو کې ویلي دي ولسمشری د راتلونکي انتخاباتو ترسره کېدو په پایله کې د نوي ولسمشر تر راتلو پورې ولسمشر اشرف غنی کولی شي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی فضل الرحمن اوریاخیل له ډیوې سره خبرو کې د محکمې پرېکړه پر ځای او د ملي ګټو خوندیتوب لپاره یې مهمه ګڼلې افغان حکومت مشرتابه ته د کاندیدانو وروستی دریز د افغانستان د ټولو ملي ګټو خلاف یاد کړ.
ولسمشری ته د نوماندانو اعلامیه له حقوقي پلوه بنسټ نه لري او له بل خوا څخه د افغان ولس غوښتنې پکې شتون نه لري او له بل خوا څخه دا چې په افغانستان کې بیروني لاسوهنې په ډېره پراخه کچه دي هلته هم اشاره نشته ده. نو دا اعلامیه فقط د 12 نوماندانو غوښتنې دا نه عملي کېږي. وخت که دا عملي نه سوله د ښاغلي غني موقف په دولت کې لا ټینګوي، او که چیرې عملي کړله نو په هغه صورت کې ټولنه د یو بل بحران خواته ځي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې حکومت په 15 دوره کې باید د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شي، خو نه دا چې ولسمشر اشرف غنی په دې چاره کې پاتې راغلی، بلکې په 2009 میلادي کال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په دې کار نه و بریالی شوی او سترې محکمې د هغې د حکومتي دوره هم تر بل ولسمشر راتګ پورې غځولې وه. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو، او سم یو بل رپورټ چې له چینایي وګړو سره د جلي ودونو د مخنیوي په ترڅ کې په اسلام آباد کې د چین سفارت وایي د هغو نوي پاکستانیو ښځې ویزې ځنډولې دي چې تازه یې له چینایي ځوانانو سره ودونو کړي او غوښتل یې چې چین ته ولاړ سي. په خپله پاکستاني چارواکي څه وایي او اغېزمنې نجونې څه وایي، د ټول حال هم په دې رپورټ کې. په وروستیو کې پاکستانیانو د حکومت لخوا داسې اقدامات ولیدل چې امنیتي ادارې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې هغه چینایان ونیول چې ورباندې له پاکستاني نجونو سره د جیلي ودونو تور وو. چارواکي وایي د ودونو په پلمه د نجونو وچین ته د کاچاک له هغه وروسته د پاکستاني نجونو د بدکاری لپاره استعمالولو او د هغوی د بدن د اندامونو خرڅولو په تور یې تر اوسه تر 150 پورې چینایان نیولي دي، او له هغوی څخه نن د سه شنبې پر ورځ 11 چینایان د 14 ورځو لپاره د عدالتي تحقیقاتو په خاطر د لاهور زندان ته لیږل سوي دي. بلی لور په اسلام آباد کې د چین سفارت ویلي د هغو نوي پاکستاني یو شزو د ویزې درخواستونه یې ځنډولي دي چې تازه یې له چینایي ځوانانو سره ودونه کړي او غواړي چې چین ته ولاړ سي. د چین د سفارت مرستیال مشر لیجیان ژاو پاکستانی رسنیو ته په یوه مرکه کې ویلي تیر کال 122 چینایانو د خپلو پاکستانیو شزو یا ماینو لپاره ویزې اخیستې وي او د دوی پلټنې کړي دي او سږ کال د داسې ویزو لپاره خواستونه زیات شوي دي. نوموړي ویلي سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ودونو د ویزو 140 ته نږدې خواستونه ورکول شوي چې سفارت ورباندې محتاط دی او تر اوسه 50 ویزې جاري کړي دي او نور خواستونه یې ځنډولي دي. د پنجاب ایالت اوسیدونکې یوه نجلۍ طیبه چې له یوه چینایي سره یې واده کړی د رسنیو له لارې په پاکستاني نجونو ږغ کړی چې له چینایانو سره دې د ودونو څخه ډډه وکړي.
جیسے شادی ہوئی تھی فینگ یشوائے ان کا نام تھا اور انہوں نے جو مجھے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ بھی ٹوٹلی فیک تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہیں اور باقاعدہ جو شادی کا خرچہ تھا جو شادی کے دن کا ہوتا ہے بارات کا وہ بھی میری فیملی.
هغه وای زما واده چې لکم چینایي سره سوی و پینګا شوی نومېدی او هغه چې کوم اسناد ورکړي و هغه هم جیلی و چې د ویلی و پیدایشي مسلمان دی. د واده ټوله خرڅ هم زما کورنۍ کړی و. داسې یو شمېر نجونو په پاکستاني او ټولنیز رسنیو ویلي چې د چینایي جنایتکارانو زیاتې ډلې په جیلي ودونو کې لاس لري او د دوی هدف د غریبو کورنیو نجونه وي. د غیر دولتي ادارو یوه تازه څېړنه وایي پاکستان کې 40% خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د چینایانو د جیلي ودونو په خبره په پارلمان کې هم اندېښنې شول سوي او له حکومت څخه د دې د مخنیوي او تورن کسانو او ډلو په ضد د اقداماتو غوښتنه سوې ده. په سینټ کې د کورنیو چارو د کمیټې غړي سینیټر جاوید عباسی ډیوه ته ویلي د دوی کمیټې د تحقیقاتو فیډرالي ادارې یا اف آی اے ته د پوره پلټنو امر کړی دی.
افناک بات تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ واقعی اگر یہ شادی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں شادی کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اور پھر کسی اور مقاصد کے لیے خواتین کو وہاں استعمال کرتے ہیں اور تیار کر بیچتے ہیں تو بہت خوفناک بات ہے. لہٰذا اس کی پوری ہم نے کہا کہ اس کی رپورٹ کر پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن کر کے.
هغه وای ویراون کی خبر خدا د چې دغه خلګه هلته ورزی و د کوي بیا یې هلته بیاي او بیا د شزي د نورو مقصدونو لپاره استعمالوي. دا ډیره ویراون کی خبره ده او د دې د بش پړه تحقیقات وسی. خو په پاکستان کې د چین د سفیر مرستیال لیجیان ژاو دا خبره رد کړې چې ګواکې چینایان و د کړي پاکستانی ښځې په چین کې بدکاری ته مجبوره کوي او د بدن غړي په غیر قانوني توګه خرڅوي. د د په وینا د تیر کال 122 ودونو په اړه یې پلټنې کړې او تر اوسه یې داسې هیڅ ثبوتونه نه دي موندلي. خو په ټولنیزو رسنیو د چینایانو د ودونو په اړه روان بحث کې ویل کیږي چې د چینایي سامانونو په ډول د چین د واده هلکان هم په اصطلاح دو لمبر وختل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا ډیوه ته غوږ یاسته قدرمنو اوریدونکو. اوس هم زو د پنجاب ایالت ولورو ته چیرې چې د لاهور عالي محکمې د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو خادم حسین رضوي او پیر افضل قادری په ضمانت خوشي کېدو منظوري ورکړې ده. مخکې تر دې هم د تحریک لبیک ډلې دغو دوو مشرانو په ضمانت د خوشي کېدو خواست کړی و خو د مۍ په لسمه یې دا خواست رد سوی و. تفصیل رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د لاهور های کورټ د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان مشران خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری د ضمانت خواست منظور کړي او د دوی د خوشي کېدو حکم یې ورکړی دی. د خادم حسین رضوی او د پیر افضل قادری د ضمانت پر درخواستونو دغه پریکړه د لاهور های کورټ جسټس قاسم علي خان او جسټس اسجد جاوید ګرال دوه غړیزه بنچ واوروله. خادم حسین رضوی او پیر افضل قادری د تیر کال د نومبر په میاشت کې هغه وخت نیول وو کله چې دوی د مسیحي شزي آسیا بیبي د خوشی کېدو د پریکړې وروسته په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهره کړې وې. د دغه مظاهرو په محل دوی ودانۍ ته سیاره سولې وو، خلګې سورولې او ټکولې وو او قهرجنې ویناګانې کړې وې. د مذهبي ډلې دواړو مشرانو په ضد د تراګري د مخنیوي عدالت کې د بغاوت او د تراګري مقدمې هم درج دي او د تیری اورېدنې په محل د پولیس څخه په دې اړه ثبوتونه هم غوښتل سوي وو او نن لاهور های کورټ د جولای 15 نیټې دوی ته ضمانت ورکړو. سترې محکمې تیر کال د نومبر په میاشت کې آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې بې ګناه ګرځولې وه، د دوی پانسي سزا یې ختمه کړې وه او د دوی د خوشي کېدو حکم یې ورکړې وو. تیر اونۍ د آسیا بیبي د هیواد څخه بهر وتو رپورټونه مخې ته راغلي وو او خبري آژانس سی ان ان د رپورټونو تر مخه د هغې وکیل سیف الملوک د آسیا بیبي کینیډا ته د رسیدو پخلی هم کړی وو او اوس د خادم حسین رضوي د خوشي کېدو په عکس العمل کې د امریکا شخص سره خبرو کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک وویل چې د خادم حسین رضوي د جیل څخه بهر راتګ څخه به جلسې او جلوسونه یو ځل بیا شروع سي چې د دې د بندې کېدو څخه وړاندې روان وو.
مولوی کا تو وہ اور کیا کرے گا، ایک بندے کا بزنس ٹریڈ ایجیٹیشن ہے، جلسے جلوس ہے، لوگوں کو پیچھے لگا کے الو بنا کے مال کمانا ہے، تو ان کو آپ کہیں کہ اب آپ یہ نہ کریں تو وہ پھر کھائیں کہاں سے، تو اس لیے یہ ویسے ہی چلنا ہے.
چلی که څه هم د څه وخت لپاره هغه خوله پټه وساتي خو د څه مودې پس به یو ځل بیا هر څه شروع کړي. د خادم حسین رضوي د خوشی کېدو په اړه پر سوشل میډیا هم عکس العمل را روان دي. د دوی پلویان د عدالت دغه پریکړې هرکلی کوي خو څه خلک د هر څه کولو باوجود د خادم حسین رضوي په ضد په عدالت کې ثبوتونه نه وړاندې کول د امنیتي ادارو کمزوري ګرځوي. یو صارف خپل په ټویټ کې لیکي چې په تکنیکی توګه انصاف وسو، آسیا بی او خادم حسین ادواړه بهر سوم. یو بل صارف لیکي خادم حسین رضوي ته ملیونو روپو جایدادونه وسوځل، هیواد کاروبار یې پټه ودرولو، سیاست مدارانو، قاضیانو او د فوج مشر وزید یې قهرجنې ویناګانې وکړې خو بیا هم آزاد سوم. په هیواد کې د تراګري په ضد دغه بې عمله حال دی. یو بل صارف لیکي چې خادم حسین رضوي خوشی کېدل څرګندوي چې هر څه مې زړه غواړي وې کوي، څوک صدر ته ویلې نسیم. څرګندوي چې نومبر کال 2012 کې د مسلم لیگ نواز ډلی د حکومت په وخت کې هم دغه جماعت کارکونکو د اسلام آباد او پنڈی ترمنځ د فیض آباد لوی سړک تړلې وو. هغه وخت خادم حسین رضوي او د پیر افضل قادری په شمول په درزنونو خلکو په ضد د تراګرۍ د مخنیوي د دفات لاندې مقدمې درج کړې سوي وې، خو وروسته دغه معامله د خادم حسین رضوي او د حکومتي او امنیتي ادارو ترمنځ د خبرو د لارې هواره کړه سوي وه.
امریکا جوګه د کډرمن اوردونکو د پاکستان په سینټ کې نن د هغه پښتنو د شناختی کارډونو د بلاک کېدو په اړه هم بحث شوی چې د حکومت مخالف ګوندونو تور لګولې دي په حکومت باندې چې په پاکستان کې چې کم شناختی کارډونه درول سوي دي هغه کې زیاتره هم د پښتنو دي. تفصیل ور باندې پیرولای شاه په دې رپورت کې راکوي.
د سینټ کمیټې د شناختی کارت ادارې ته د باجوړ سره تړاو لرونکي ملک عطا الله باجوړی نومیتن د کورنۍ تړلې شناختی کارډونه په ځای کولو امر جاری کړی دی. پاکستان کې د عام وګړو بیا په ځانګړي ډول د پښتنو د شناختی کارډونو د تړلو لړۍ تیر حکومتونو کې پیل شوې وه چې اوس هم دوام لري. د نهې په ورځ د سینټ د بشري حقونو کمیټې د ملک عطا الله باجوړی چې انتخابي کاندید هم پاتې شوی دی د کورنۍ د شناختی کارډونو د تړلو معامله راپورته کړې ده. او دغه معاملہ را پورته کون کی د سنټ د کمیټه غړي سنټر عثمان کاکړ وای چې ملک عطا الله کورنۍ په سیمه کې ترهګرې د مخنیوي لپاره ډېرې مبارزې کړې دي چې لکبل دوی وخت په وخت د تندر وډل د لاسه زورولې شوی هم دي. سنټر کاکړ وای چې د بد مرغه پاکستان کې د شناختی کارډونو د شخصي او سیاسي ګټو او تربګنو په اساس د تړلو لړۍ اوس هم دوام لري او د دې لوی مثال د سنټر عثمان کاکړ په خبره ملک عطا الله دی چې دا ځلې د ده ټولې کورنۍ شناختی کارډونه د ملک عطا الله د یو زوی د پی ټی ایم سره د خواخوږۍ د لاسه تړلې شوي وو.
نو په دې باندې د ده د شناختی کارډونه نور باله کړي. نن دا فیصله وسوه چې دوی به شناختی کارډونه بال کړي یوه، او دویمه دا ده چې د شناختی کارډو سره به بیا دام کېږي چې دا دوی ته به صحیح دغه آئنده به د دوی شناختی کارډونه بندیږي نه، او راتلونکي میټینګ ته به دا ټول چې کوم ایف سي کوم افسر دي او سیول ایڈمنسٹریشن کوم افسر دي او دا به ټول دا رابل کیږي به، او دوی به رپورټ ورکوي و دغه ته د سینټ انساني حقوق کمیټې ته.
سینیٹر کاکڑ زیا تکڑے چھ دا کمیٹے غنڈ پڑوان نے موجود دا شناختی کارڈ مرکزی ادارے چارواکو بے وسی پڑا گا وا، او دا یو زل بیا ثابت شو چھ دا ہیواد دا فوزی استخباراتی ادارو پر رپورٹ او دا دوی پا وینا نادر دا عام خلکو شناختی کارڈو نتڑی زکا کمیٹے پر اتلون کی غنڈ کی دا امنیتی ادارو چارواکو تا پدے اڑ دا سپیناوی لپارا کمیٹے پڑوان نے حضیر دو ہدایت جاری کرے دے. دا پدا سے حل چڑوان دن حکومت دا پختون ژغورن غورزنگ سر تڑاؤ پسر دا یو شمیر فعالین نمونه د سفری بندیزونو په نوملړ کې اچولې دي، او د دوی د ملک د نننه پتاګ راتک او په بهر تلو باندې مکمل بندیز لګولې شوې دي. بل خو د شناختی کارت مرکزی ادارې نادر دریز لري چې په هیواد کې یو سل یو کم 50.6 میلیون تنان شناختی کارتونه لري چې پکې یوازې 1,55,000 تړلې شوې دي، او دا چې اداره په دې معاملې باندې کم یو خاص کوم نه پنهخه کوي، او د ادارې تر مخه دغه شناختی کارتونه د سلورو علتونو په اساس تړلې شوې دي چې پکې ډېر کم د یو علت یعنی سکیورټي ادارو په سپارښتنه کارونه تړلې شوې دي. خو پښتون ملتپاله ګوندونه تور لګوي چې پاکستان کې د شناختی کارډونو د تړلو په معاملې پښتنو سره توپیری چلن کیږي، او سنټر عثمان کاکړ زیاتوي چې اوس هم لږ تر لږه د یو لک پښتنو شناختی کارډونه تړلې شوې دي.
صفه امریکا جبا دا کار منوردن کو خبرونه لا دوام لري، او سه هم جو د بلوچستان ایالت فلوری ته چیرې چې د تشدد په تازه پیښه کې درې خوري کشان وژل سوی دي. د چارواک په وینا نن د بلوچستان صوبې نصر آباد ضلعه کې نامعلومه وسلوالو دیوی ودانی په جوړولو بوخت خوري کشان باندې ډزې کړې دي. وژل سوی کسان د سند ایالت اوسیدونکو. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
چارواکوی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 250 کیلومتر په واټن باندې په نصیر آباد کې رامنځته سوله. د نصیر آباد مرستیال کمشنر د دغه پیښې پخلی وکړی او ویل چې مزدوران د منجوشوري په سیمه کې پر یوه ودانۍ باندې کار کوي چې پر موټرسایکل باندې ناڅرګند د وسلوال دوی ته راغلل. ناڅاپه پر دوی باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې درې مزدوران ځای پر ځای ووژل شو. یو بیا کاري ټپي وو، بیا ځایي خلکو و دوی ته خبر ورکړی. پولیس ورغلل، وژل سوي او ژوبل سوي کسې ځایي روغتون ته راوړي. پولیس وایي چې وژل سوي کسان د سند د ټنډو ادم اوسیدونکي دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی. پولیسو پلټنې پیل کړي دي، خو تر دمګړۍ پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. د پاکستان لیبر فیډریشن د مزدورانو د سازمان مشر سلطان لالا د دغې پیښې غندنه وکړله او ویل چې په تیرو 5 ورځو کې پر مزدورانو باندې دا دویم برید دی چې ترسره کېږي. 5 ورځې وړاندې پارنایی کې هم د کویلې مزدوران نامعلومو وسلوالو وژلي وو.
رنگ واقع په نصیر آباد کې درې غریب ورکر وزلی دي. دغه سي په خوست کې ورکر وزلی وو. موږ د حکومت واق او د دې ټول خلکو سره دا غریب انسانان وزنی چې اپیل کوو چې مهرباني وو. دا غریب انسانان چې دلته نه کورونه سته نه څه آبادی سته د مزدوري کولو د پاره راځي او برته ځي. د دې خلکو سره دفاع مو کی حکومت واق سم موږ دا خواست کوو او د دې غریب ورکرو برګونه باید دا دی بند شي او دوی ته تحفظ ورکول سي.
په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. په روانه اونۍ کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. تیره شپه ناوخته هم د کوټ ښار په سیټلایټ ټاون کې د هدا مسجد سره نږدې د پولیسو پر ګاډۍ باندې د ریموټ کنټرول بمې چاودنه وسوه چې په نتیجه کې څلور پولیسو وژل سو او لس کسان بیا ټپیان شوي هم وو. د وژل سوو پولیسو د جنازې مراسم دلته په کوټه کې ترسره سو. د وژل سوو پولیسو مړي نن په خپلو سیمو کې و خاورو ته وسپارل سو. د تراګری د مخنیوي د ادارې له لوري دغه مقدمه درج کړل سوله او دغه ډول درې ورځې وړاندې هلته په ګوادر کې هم ناڅرګند وسلوالو پر پی سي هوټل باندې برید وکړي چې د درو وسلوالو او یو د سمندري ځواک د عسکر په شمول په دغه پیښه کې هم اته کسان وژل شوي وو. د هرنایی د مزدورانو او د ګوادر د پی سي هوټل مسؤلیت بلوچ وسلوال سازمان بیلی په سر اخستی وو. که څه هم په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده، د نامنۍ پیښې رامنځته کېږي، خو بیا هم حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې امنیتي وضع اوس ښه شوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوس هم یو بل رپورټ له بلوچستان یاله څخه چیرې چې د کوټې کمیشنر د پروندنۍ پیښې وروسته و امنیتي ادارو ته امر کړی چې کوټه او په شاوخوا برخو کې دي د امنیت لپاره لا نور ټینګامونه پورته کړي. او زموږ خبریال تاجرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ویلي دي چې د امنیتي وضع د خرابېدو له امله هلته کاروبارونه هم راکم شوي دي. تفصیل نعمت الله سره دی په دې رپورټ کې راکوي.
دلته په چمن سره د ښار کې د زلا کلاو د مرستيال کمشنر د دفتر یو کارکونکو په وینا چې ودی ته د کمشنر کوټي ډیویژن لخوا یو نوی مرسته را لېږل شوې ده چې په هغه کې ویل شوی دی چې د کوټي د تیل شپې پر پلو شارواکو باندې د بمی برید پاس په سیمه کې د سرکاري ودانیو ماجتانو مدرسو او د عام خلکو ګڼګونو ځایونو د سارین د پاره د سخت ګامونه پورته کړل شي او په سپټالونو کې د بیړني حالات ولګول شي چې د ناببره پیښې په محل د زخمیانو صحیح او پر وخت درملنه وشي. په دغه مرسته کې هم د کوټي او هم د پښین او مرستيال کمشنرانو او پولیس چارواکو ته هم دغه ډول اقامات ورکول سوي دي. خو د ایالت د ستر ښار د کوټي د تیر شپې د بمی برید په عامو خلکو کې ډیره سخته ویره رامخته کړې ده. نن ورځ د کوټي ښار پښین او چمن سره سره په نورو پښتوني سیمو کې تجارتي مرکزونو کې کاروباري دندې د نڅوالې سره برابرې وي. د چمن د تجارانو سازمان چیرمین ابیبلا اڅکزی وای چې اول په چمن کې بیا په پښین کې او بیا په کوټه کې دغه بمی بردونه پرله پسې وسول چې د بدمنۍ دغه حال وي. نو په دوی کاروباري دندې څنګه کیږي؟
چیر امن وي ورته تجارت ښه تجارت کیږي. موږ چې موجوده حالات کم وینو، یعنی دلته زه په خپل ستاد سرادي صاحب دی وګوره ګ سر پرې و دکاندار ته یو ګراک ویني چې ولاړ دی. په موجوده حالاتو کې کچیر دغه خوف و راس لاندې کاروبار وي، زه خو بیا شاتی تاجر زما دا نظر دی چې دا خلک به پر نقل مکانی مجبور کیږي. پر دې خلک به دلته څه تجارت وکړي؟ تجارت په هغه ځای کې کیږي، هغه ځای ته مخته ځي چې په کوم علاقو ځایو کې امن وي. لیکن موجوده چې کوم د بدامنۍ فضا جوړه ده، موږ په دغه فضا کې کاروبار نشو کولی.
د کوټي بلاک په نامه په دغه درې ځلو کې اول د روژې څخه دوی اونۍ مخکې د ښار پر مال لوړ باندې پر چارواکو بمی برید وسو. بیا درې ورځې وړاندې په پښین کلي او رمزي کې او بیا پر مخستان په کوټه منی مارکیټ کې پر چارواکو بمی بریدونه وسول چې د دغه درې سره بریدونه پړه لغوه شوي. تیرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. دغه اوسني بریدونه دا ښکاره کوي چې په بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې لغوه شوي تیرې کې طالبان پاکستان خپلې منګولې ټینګې کړې دي او پر حکومتي چارواکو دغه بریدونه وکړل او حکومتي واکداري چیلنج کړی ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
ڈی وا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وا.
وایس اف امریکا ډیوا د کترمنو اوریدونکو خبری خپرونه تاسو اوریدله د ټی وی لاله د خپرونه پای ته رسیدو خو په ریډیو باندې را سره ملګری اوسئ او اوس په حمله دی ورسته د ډیوا د خپرونه اوري قربا به وی مجاهد جواد ز نسل کاکر سره د پروډوسر نیله محمد ستاسو درنه خدمت اجازه غواړم د خپرونه